درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د آزادی رادیو خبرونه پیل شوه. یو شمیر سیاسي او پخوانیو جهادي څیرو په دې اعتراض کړی چې حکومت د دوی د ساتونکو شمیر کم کړی. په دې خبری مجله کې چې زه عصمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د دې سات د خبرونو اوریدو ته رابولم. افغانستان او ترکمنستان د همکاریو دوی موافقه لاسلیک کړې. په دوحه کې د سولې مرکچانو پرون خبري پیل کړې. د افغانستان د احصایې اداره وایي نور کاغذي تذکرې تایید ته اړتیا نه لري. د خبرونو تفصیل. افغانستان ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر په مهال د کابل او اشقابات ترمنځ دوه موافقه لاسلیک شوې. یو هوکړه لیک د دواړو هیوادونو د ریل لارو د ادارو او بل د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په هدف لاسلیک شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا موافقه پرون د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر او رشید میردوف ترمنځ لاسلیک شوی. دواړو خواوو د هغو پروژو په اړه هم خبرې کړي چې ټاکل شوی د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو په حضور کې پرانستل شي. دا د اقینی اندخوی د ریلار د برښنا د لیشت او له افغانستان سره د ترکمنستان د نوري فایبر د وصلولو پروژې دي چې ټاکل شوی د مرغومی په 15مه پرانستل شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په دوه ورځني سفر کابل ته راغی. په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالب مرکچانو ټاکل شویو ډلو د خبرو پر ایجنډا او توحید پرونو غونډه وکړه. د دې غونډې خبر د طالبانو د خطر د دفتر ویندوی محمد نعیم او د افغانستان د دولت مرکه چی پلاوی په بیلو بیلو ټویټونو خو په ورته الفاظو ورکړی دی. دوی ویلي ناسته په ښه فضا کې ترسره شوه. د ایجنډا د توحید او ترتیب په اړه بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې دا ناستې دوام وکړي. دواړو لورو د تیرې چهارشنبې په ورځ یوه مقدماتي غونډه وکړه او د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو یې پیل کړ. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا پړاو خبرې به څومره وخت ونیسي. د افغانستان دولت وایي اوربند سیاسي مشارکت او د راتلونکي نظام څرنګوالی د دې پړاو خبرو اصلي ټکي دي. ټاکل شوی ده راتلونکي میلادي میاشت افغانستان او ایران څوارلسم ګډ نندارتون په کابل کې پرانستل شي. د ایران د سوداګرۍ د پراختیا ادارې مشر حمید زادبوم پرون مهر خبري آژانس ته وویل دغه ګډ نندارتون د فبروري په 9مه پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي. نوموړي ویلي اوس مهال ایران افغانستان ته په کال کې د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات لري، خو هڅه کوي چې دا اندازه د 2020 کال تر مارچ میاشتې پورې 5 میلیاردو ته زیاته کړي. زاد بوم ویلی هیواد یې هڅه کوي چې د کورونا او بالا کبله رامنځته شوی زیان د سوداګرۍ د زیاتوالي او له ګاونډیو سره د شو اقتصادي پروګرامونو له لارې جبران کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د هوایي بریدونو په پایله کې 19 طالبان وژل شوي دي. دغه وزارت تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل هوایي ځواکونو د واشیر ولسوالۍ په گرازان او ملغزار کلیو کې د طالبانو سنگرونه په نخښه کړل. دفاع وزارت ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو یو اندازه وسلې، موټر او موټر سایکلونه له منځه تللي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د احصایې ملي اداره وایي له دې وروسته د تابعیت کاغذي تذکرې تایید ته اړتیا نه لري. د ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې چې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه یې خپره کړې ویلي کاغذي تذکرې د وګړو د احوالو د ثبت قانون له مخې ویشل شوي او د اعتبار وړ دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د جدید میاشتې له 22مې وروسته دوی د تذکرو د تایید بهیر دروي. د احصایې ملي ادارې ویلي کچېرې دولتي ادارې د کومې تذکرې د جال په اړه شک ولري له دوی سره دې رسمي تماس ونیسي او دوی به یې ځواب ووایي. تر دې وړاندې د پاسپورت اخیستو او یا هم د اسنادو د ژباړلو لپاره لازمي وه چې خلک د تذکرو د تایید لپاره خپل اسناد واستوي. دا خبرونه له ازادي راديو اوري. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د یوولو سوکان کیندونکو جنازه چې داعش وژلی وو پرون خاورو ته وسپارل شوې. د دغو کسانو له ښکولو سره د هغوی د کورنیو او خپلوانو څو ورځنی اعتراض پای ته ورسېد. د دوی د ښخولو مراسم د کوټې ښار په یوه څنډه کې ترسره شول چې زرګونه کسانو برخه پکې اخیستې وه. دغه کان کیندونکي چې هزاره توکمه وو د بلوچستان په مچ سیمه کې وژل شوي وو او کورنیو یې د اعتراض په ډول د ښخولو اجازه نه ورکوله. دوی غوښتنه درلوده چې پاکستانی چارواکي باید د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون کوټې ته ولاړ او د قربانیانو له کورنیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی وژونکي به پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. او په روسیه کې د یوې کورنۍ درې غړي د واورې د شویدو له کبله مړه شوي دي. د مرستې رسونې ټیمونو د دغو دریو کسانو جسدونه د روسیې په شمالي نورلیسک ښار کې موندلي دي. ویل شوي چې دغه کسان د سکي یا پر واورې د شویدو لوبې لپاره تللي وو چې تر واورو لاندې شوي دي. د دې کورنۍ یو 14 کلن زوی ژغورل شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 9.-15. هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 6.-8. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 6.-5. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 1.-8. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 14.-6.
زمو شغله ازادي راډیو اوري. نن یک شنبه ده د 1499 د جدي 28 او د 2021 د جنوري 10. د ملي امنیت شورا تاییدوي چې یو شمېر سیاسي او پخوانیو جهادي چیرو په دې خاطر لیک ورستولی چې ساتونکي کم شوي.
دا دغه کسانو د امنیتی اندیښنو او اړتیاو د پرکولو لپاره لازم اجراءات سوي.
ولسمشر غنی وایي ک امریکا په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر نور هم کموي. د ځواکونو د استلو پروسه د افغانستان په توافق ورکړي. په پکتیا کې شون کې وایي هر والی د هستوګنې د نمرو وعده ورکوي.
ویل به چې موږ تاسو ته نمرې درکو. اصلا هیڅ موجود نه و. ټول بسته شفاهات و.
په غزنی کې یو رضاکار ښوونکی په خپل لګښت بېوزلو ماشومانو ته درس ورکوي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بچي او اته دقیقې شوي زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امنیتي اندیشنو په اړه د جګپورو چارواکو او سیاسي چیرو ګډ لیک ترلاسه کړی دی. په دغه لیک کې چې د ولسمشر پخوانیو مرستیالانو او یو شمېر جهادي او سیاسي چیرو لیکلي پر حکومت نیوکه شوي چې په لوی لاس د دوی ساتونکي یا باډي ګاردان کم کړي دي. حکومت بیا د ساتونکو د کمښت په اړه ښکاره څه نه وایي، خو وایي د جګپورو چیرو د محافظت پر ریاست کې د پاموړ اصلاحات راوستي او لګښتونه لنیمایي هم راکم کړی دي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې.
یو شمیر لوړپوړو چارواکو او سیاسي چیرو پر حکومت نیوکه کړې چې د دوی پټکو د یو نامعقوله او تبعیزي چرند لمخې د دوی ساتونکو کم کړی دي. دوی د ولسمشر په ادرس یو ګډ لیک کې ویلي د ساتونکو کمښت هغه مهال ورته د منلو وړ دی چې دوی ته ګواښ نه وي پېښ او د هیواد عمومي وضعیت د ډاډ وړ وي. په لیک کې ویل شوي چې د ساتونکو کمښت ترهګرو ډلو ته د بریدونو موقع ورکوي او دغو څیرو حکومت ته خبرداری ورکړی چې پر دوی د هر ډول برید مسؤلیت به ورلغاړي وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي دوی دغه لیک ترلاسه کړی او په خبره یې د وتلو څیرو فزیکي امنیت ته یې ډاډمن تدابیر نیولې دي.
دا سیاسي او جهادي مشرانو هغه لیک چې جلالت ما ولسمشر ته یې لیکلی زموږ دفتر ته رسیدلی دی. د دغو کسانو د امنیتي اندیښنو او اړتیاو د پرکولو لپاره لازم اجراءات سوي او د دوی فزیکي امنیت تامین دی. تر دې مخکې د دغو سیاسي او جهادي مشرانو د امنیت پر تامین د کال 4 میلیارد افغانۍ لګېدې چې اوس تر لازمو اصلاحاتو وروسته دغه لګښت 1.2 میلیارد افغانیو ته راټیټ شوی چې حکومت یې ورکوي.
ملي امنیت شورا که څه هم نه وایي چې دوی د وتلو څیرو د محافظت ریاست څه شمیر کارکوونکي کم کړي، خو ځینو ناتایید شویو راپورونو کې ویل شوي چې د دغه ریاست 4000 امنیتي کارکوونکي چې دنده یې د لوړ پوړو کسانو ساتنه ده کم شوي دي. دغه اعتراضي لیک چې یوه کاپي یې ټولنیزو رسنیو ته راوتلې د ولسمشر د پخوانیو مرستیالانو مارشال عبدالرشید دوستم، محمد یونس قانونی او کریم خلیلی، د بهرنی چارو د پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی، د اجرایه ریاست د پخوانی مرستیال محمد محقق، د ولسمشر د پخوانی فوقالعاده استازی احمد ضیا مسعود، جهادي مشر سید حامد ګیلانی او ذبیح الله مجددی لخوا لیکل شوی دی. په لیک کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او د جهادي څیرې عبدالرب رسول سیاف نومونه هم لیکل شوي، خو دې کسانو له خپلو نومونو سره لاسلیکونه نه دي کړي. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي ځینې دغه کسان لا هم له 100 ډیر ساتونکي لري او په خبره یې که نورو ته اړتیا احساسوي په شخصي لګښتونو دې وګماري.
د دوی په ساتونکو کې نور بدلونونه نه دي راغلي. مثلا ښاغلی کریم خلیلی 125 ساتونکي لري، د حاجي صاحب محمد محقق ساتونکي 150 او د مارشال عبدالرشید دوستم 130 تنه دي. که دوی او نور سیاسي او جهادي مشران غواړي لا ډیر ساتونکي ولري، کولای سي په خپلو شخصي لګښتونو د عامه ساتنې ملي تصدۍ سرتیري استخدام کړي.
سیاسي او جهادي څیرې داسې مهال د ځان د نه خوندیتوب په اړه اندېښنې څرګندوي چې په ټول هیواد کې د هدفي وژنو شمیر زیات شوی. په دې وروستیو کې پر دولتي کارکوونکو سربیره یو شمیر خبریالان، مدني فعالان او دینی علما هدفي بریدونو کې وژل شوي. دولت د دغو بریدونو پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبان بیا دا د دولت کار بولي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي که د امریکا نوی ولسمشر غواړي په افغانستان کې خپل سرتیری نور هم کم کړي، نو د وتلو داسې پروسه دي غوره کړي چې د دواړو لورو پرې توافق وي. محمد اشرف غنی له سی ان ان تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باید جو بایدن خپله پریکړه وکړي، بیا به دواړه هیوادونه داسې نقشه طرحه کړي چې هر اړخیزي ګټې پکې خوندي وي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای چې د امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن اداري راتګ یو فرصت دی چې هغه هیواد له افغانستان سره په څلورو برخو کې ګډ کار وکړي. ښاغلی غنی تازه له سی ان ان تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي
لومړی باید دا تعریف شي چې د امریکا امنیتي ګټې په افغانستان او سیمه کې څه دي. افغانستان د هیچا یعنی تورستانو په پټنځای نه بدلیږي. دویم، د 40 کلونو جګړې ختمولو لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې په تضمین د یوې هوکړې ضرورت دی. دریم، د سولې پروسه باید بشپړه د افغان حکومت او خلکو په مالکیت وي. او څلورم، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی او شمیر یې تعریف شي. او دلته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې څنګه دواړه مشروط او پر وخت مقید موضوعات
ولیکو. ښاغلی غنی زیاتوي چې له 2015 میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې 98 امریکایان وژل شوي، خو د وژل شوي افغان پوځیانو او ملکیانو شمیر له 40000 تنو اوړي. دا په داس حال کې ده چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن له انتخاباتو یو کال وړاندې یوې تلویزیوني مرکې کې ویلي و چې زه نور په افغانستان کې مسؤلیت نه اخلم، زما مسؤلیت د امریکایانو خوندیتوب ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د جو بایدن خبره دقیقه ده، خو د امریکا او افغانستان د ګډو ګټو پر بنسټ باید مخکې ولاړ سو. د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه دواړه لوري باید توافق ولري.
So if the United States would like to withdraw, all we ask for is a process.
کچېری امریکا غواړي د افغانستان ووزی، دا یو سنجول شوی پروسه ده چې باید دواړه لوري توافق پرې وکړي. ما دا ویار درلود چې د واک د لیږد پروسه رهبري کړم، کوم چې په پایله کې په 4 کلونو کې 100000 امریکایي ځواکونو افغانستان پرېښود. د جنوري میاشتې تر 15 به دا شمېر 2500 ته راکم شي. جو بایدن به په دې اړه خپل تصمیم ونیسي. بیا به موږ د نقشې طرحه جوړه کړو څو دواړه ښځې ګټې پکې خوندي وي.
Our mutual interests are ensured. کړ.
محمد اشرف خانی وایي کچېری د طالبانو هدف دا وي چې غلبه وکړي. افغانان د سر په بیه سوله نه غواړي نو منفي پایلې به ولري.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس په هم احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله نوې ګڼه کې د هدفي وژنو په لړۍ کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د پخواني مشر یوسف رشید وژنه مرموزه بللې او لیکي چې دې وژنو ټول کابل مایوسه کړ. ورځپاڼه زیاتوي چې رشید د هغو خبریالانو، مدني او مذهبي فعالانو او دولتي چارواکو له ډلې دی چې په وروستیو څو میاشتو کې د هدفي وژنو په لړۍ کې وژل شوي دي. د مطلب لیکوالې د انتخاباتو د دې څارونکې ټولنې له نوي مشر نعیم اصغری سره پر یوسف رشید د حملې د څرنګوالي په اړه خبرې کړې او هغه ورته ویلي چې دا یو عادي جنایت نه و. ښاغلی اصغری وایي چې برید کوونکي د یوسف د استوګنې بلاک ته نږدې پر سړک د جوړ شوي جمپ مخې ته درېدلی و او کله چې د رشید موټر هلته ورسېد لومړی یې ډریور وویشت، بیا یې د څنګ دروازه پرانیسته، پر رشید یې لس دولس ډزې وکړې او وتښتېدل. افغان حکومت پرون اعلان وکړ چې د رشید د وژنې په تور یې دوه کسان او د هغو څلور مشکوک ملګري نیولی دي. چارواکي وایي دا کسان د طالبانو د هغې شبکې غړي دي چې هدفي وژنې یې کولې مګر ځانونه یې د محصلانو په بڼه جوړ کړي وو. طالبانو په هدفي وژنو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. واشنگتن پوسټ لیکي د رشید وژنې په کابل کې د ډیموکراسۍ د پلوي فعالانو ترمنځ چې ټول له یو بل سره نږدې تماسونه لري د شک او ویرې یو حالت خپور کړی دی. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د دوو پیلوټانو د وژنې په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې دا پیلوټان د بین الافغاني خبرو په درشل کې د هدفي وژنو په لړۍ کې په نښه شول. وسلوالو موټر سایکل سپرو د پنځمې پورز د افغانستان د هوایي ځواک یو پیلوټ او یو ملکی وګړی د کابل په فاضل بیک سیمه کې په ډزو ووژل او دوه اونۍ مخکې په کندهار کې نامعلوم وسلوالو د مسعود اتل په نوم یو بل پیلوټ د خپل کور مخې ته په ډزو ووژه. د دې وژنو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی. ستارز اند سترایپس لیکي متحد ایالات افغان پیلوټان روزي او د افغانستان د هوایي ځواک پر پیاوړي کولو یې میلیارډونه ډالر لګولي دي. د مطلب لیکوال لیکي چې د دې پیلوټانو وژل د افغانستان د هوایي ځواک وړتیا چې د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره مهمه بلل کیږي کمزوري کوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې یو شمیر افغان پیلوټان د امنیتي ګواښونو له کبله یا له هېواده تښتېدلي او یا پټ شوي دي. د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټې نیلوفر رحمانی په 2013 کال کې په امریکا کې سیاسي پناه وغوښته. د ورځپاڼې د راپور لمخې طالبانو میرمن رحمانی په مرګ ګواښلې وه. د هلیکوپټرو پیلوټ محمد نعیم اسدی تیر کال وروسته له هغه ځان ترای تم کړ چې د امریکا پاوز د هغه او د هغه د کورنۍ منل شوي سیاسي پناه رد کړه. خبرونه لیکي چې نوموړی هم څو ځلې د طالبانو لخوا په مرګ ګواښل شوی و. ستارز اند سترایپس د مطلب په پای کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغه ارقامو یادونه کوي چې تیرونه خبره کړل او په هغه کې ویلي دي چې په 2000 کال کې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لک تر لګه 118 پیته سرتیری د طالبانو په هدفي حملو کې وژل شوې دي.
په پکتیا کې شون کې کډوال او په جنگ کې زیانمن شوي کسان وایي له دوی سره د شارګوټو د جوړېدو د میاشتې ژمنه په کلونو وځنډېده. دوی د مځکو غصب د پروژو په وړاندې خنډ بولي او ځایي اداره د مځکو د خلاصون په برخه کې په کمزورتیا تورنوي. په دې اړه له سیمې څخه راپور لرو.
په پکتیا کې د خونکو او په جنگ کې د زیانمن شویو کسانو د خرګوټي پروژه چې له تیرو شاوخوا لسو کلونو راهیسې د چارو د پایلیدو او اړو کسانو ته د وش ژمنې کیږي، د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا لا یې هم درک نشته او تر اوسه چارې په ټپه ولاړې دي. په پکتیا کې د خونکو د اتحادیې مشر ریاض علي زیبای د ولایت ته هر نوی راغلی ولی او د معرف رئیسانو ورسره په بیا بیا د خونکو د خرګوټي د پرانستو ژمنه کړې خو له کلونو انتظار وروسته هم د جوړېدو او د ویشلو چارې نه دی پیل شوی.
تلته چې کوم واریان راتله هغوی به ژمنې کولې، ویل به یې چې موږ شهرت جوړوو، تاسو ته نمرې درکوو. اصلا هیڅ موجود نه و، ټول بس تشه په هاتو.
د پکتیا د ولایتي شورا پخوانی رئیس خیسته جان معاهدې بیا د دولتي ځمکو غصب او د ځمکو د نخلاصون لپاره د جدي اجراتو نه ترسره کیدل د ورته لویو پروژو د کار په وړاندې لوی خنډونه بولي.
دا ډیره ساحه د خصبینو په لاس کې د بحال دا چې اسناد قانوني حکم کی او نهایي شوی دی چې دا د دولت ملکیت دی. داسې د ماجرینو خرګوټی
د پکتیا د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا که څه هم په 1400 او 1400 کلونو ترمنځ په دې ولایت کې د وخت د ځای چارواکو لخوا 600 ښوونکو ته نمرې ورکړل شوې او یا د ښوونکو دولتي بانک ته مالیه او اړینې پیسې هم جمع کړې خو د سیمه ییزو زورواکو لخوا یې د نمرو د جوړولو مخه ونیول شوه او تر اوسه یې چارې بیا نه دي پیل شوې. د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکو د غصب څخه د خلاصون په موخه د غاصبینو لیست برابر کړی او ډېر ژر به یې تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. خو د ښوونکو او په جنګ کې د زیانمنو شویو کسانو د خرګوټي د پیل پړه د ولسمشر امر ته په تمه دی.
دا یوازې پکتیا نه په ټول افغانستان کې د ولسمشر له لوري توزیع بنده شوې ده او په ډیرو حالاتو کې دې ځمکو باندې قومي جنجالونه وي او همغه ده چې د دې هم ویش ځنډنه کوي او هم اوس یو قانوني خلا موجوده ده.
ولسمشر غنی هم د ولسمشرۍ په اوله دوره کې ویلي وو چې د ښوونکو د سرپنا لپاره به په شپږو میاشتو کې شهرکونه جوړوي.
عزیز الله قادری هغه رضاکار ښوونکی دی چې خپلو لسګونو زده کوونکو ته له باد و باران و واورو څخه سرپنا موندلې ده. د ده ډیر زده کوونکي ماشومان د بېوزلو کورنیو هغه یتیمان دي چې د ښار په واټونو کې سپیلنی دودوي، د خلکو بوټونه رنګوي او یا نوره مزدوري کوي. عزیز الله قادری تر دې مخکې دې ماشومانو ته د سړک په سر درس وایي. په دې اړه دې راپور ته پام وکړئ.
ملالۍ تقریبا 8 کلنه ده. دا په غزنی ښار کې لخپل دوه ورونو سره یو ځای کړی ورځ د خلکو د بوټونو پر رنګولو تیروي او له دې لارې خپل بېوزلې کورنۍ ته خواړه مومي. خو ملالۍ مازدیګر مهال د کابل کندهار پر لویه لاره د بلخ دروازې تر څنګ په یو زاړه تعمیر کې دوهم پوړ ته خیځي. داله لسګونه هغه نجونو او هلکانو سره یو ځای په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي چې په کم عمر کې د خپلې کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو دروند مسؤلیت ورتر غاړي دی. دا ودانۍ هغه خونې چې د لارو کوڅو څخه دا ماشومان پکې د درس لپاره راټول شوي هندارې ماتې دي. که څه هم پلاستیکونه پرې نښلول شوي خو بیا هم خونې سړې دي. لاندې له سړک څخه د موټرونو شور او هارنونه هغه څه دي چې ډیری وخت په دې ټولګۍ کې ماشومان د یو بل او ښوونکي خبرې سمې نسي اورېدلی. خو ملالۍ خوشحاله ده چې د سړک د سر پر ځای اوس لږ تر لږه تر یوې سرپنا لاندې زده کړې کوي. عزیز الله قادری چې د ماشومانو ته ویړیا زده کړې ورکوي وایي دا ماشومان د ورځې په سړکونو خواري مزدوري کوي خو مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راټولېږي. دی وایي له نن څخه دوه کاله وړاندې په سړکونو د کارکوونکو ماشومانو د راټولولو او روزلو فکر ورسره پیدا سو. خو څو میاشتې مخکې وتوانید چې دا ماشومان د غزنی ښار په یو پارک کې سره راټول او درس ورته پیل کړي. د قادری زده کوونکي ډیر هغه بېوزله ماشومان دي چې پلرونه یې یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشهیي موادو روږدي دي. دې ماشومانو ته د خپلې کورنۍ سرپرستي ور پر غاړه ده او له همدې کبله د ښار په واټونو کې کار او خواري مزدوري کوي. قادری وایي دا ماشومان پر دې ټولنه د نورو ماشومانو په څیر د لیک لوست زده کړې حق لري. د افغانستان په ښارونو کې د هغه ماشومانو شمیر کم نه دی چې بېوزلۍ اړ کړي او په کم عمرۍ کې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو درانه مسؤلیت ته اوږه ورکوي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي یوازې د غزنی په مرکز کې 1522 تنه هغه کم عمره ماشومان دوی سروې کړي دي چې په ښار کې په درندو کارونو بوخت دي. خو تر دې څو چنده زیات په ولسوالیو کې هم دي چې لاسونه یې کوچني خو ورلغاړي کار نه درانه نه دی. پر حکومت مرستندوی ادارو سربیره د قادری په خیر د داوطلبو افغانانو لاسنیوی کولی سي د دې ماشومانو درانه پیټي سپک او د ژوند لوری په شخوا ور بدل کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د بشري حقونو د ملاتړ ډلو د ایران پر دې اقدام نیوکه کړې چې له امریکا او بریتانیا څخه د کرونا واکسین واردول منع کړي دي. دا نیوکه وروسته تر دې وشوه چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وویل چې د امریکا او بریتانیا دا واکسینونه د باور وړ نه دي. د دې موضوع جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د بشري حقونو ملاتړ ډلې وایي د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای دا کار چې د کرونا واکسین پر واردولو یې بندیز لګولی د میلیونونو ایرانیانو له ژوند سره لوبه ده. خامنهای د جنورۍ په اتمه نیټه د خپل هیواد چارواکو ته لارښوونه وکړه چې ایران ته له امریکا او بریتانیا د واکسین د واردولو مخه ونیسي. د کرونا ضد واکسین امریکایي شرکتونو فایزر او مدرنا او دغه راز د بریتانیا یو شرکت استرازینیکا جوړ کړی دی. پر دې سربیره روسیه او چین هم دې برخه کې واکسینونه جوړ او تطبیق کړي دي. علي خامنهای پر دولتي تلویزیون وینا کې وویل چې د امریکا او بریتانیا لخوا د کرونا جوړ شوی واکسین د باور وړ نه دی. د ویلي شک نشته چې دغه هیوادونه دي د واکسین له لارې وغواړي چې د نورو هیوادونو وګړي د کرونا پر وبا اخته کړي. د ایران ستر مذهبي مشر پر خپل ټویټر پاڼه د فرانسې لخوا جوړ شوی واکسین هم بې اعتباره بللی دی. ټویټر دې برخه کې د ښاغلي خامنهای انګلیسي ټویټ لرې کړی او هغه یې د نړۍ خلکو ته یو ګواښ بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او له هیوادونو غوښتي چې د کرونا واکسین د ویش موضوع سیاسي نه کړي. د دغه سازمان ستر سلاکار بروس الوارد ویلي اوس د دې وخت را رسېدلی چې هیوادونه هر ډول سیاست ګوښي ته کړي او خپلو خلکو ته دا واکسین ورسوي. د بخښنې نړیوال سازمان کې د ایران د څانګې څېړونکي منصوره مایلز وایي د ایران لخوا پر واکسین بندیز د خلکو له ژوند سره لوبه ده. دی ویلي دا د خواشینۍ خبره ده چې د ایران ستر مذهبي مشر د خلکو د ژوند په تناسب سیاست پورته ګڼلی دی. مایلز ویلي ایران